افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې سات په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2020 کال په اگست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روانو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبرې کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه انسان دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخانو د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته یو لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ خبره شوي ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړولی او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلی دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیز درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه د غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نیوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له ادا سره سم په اوو میاشتو کې یوول زره په یوه سلول کې د نوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوي وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی په 2020 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورن کړه. وی ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاس اندوهی او کابل ته سفر روسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډېرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلل چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورنۍ مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلي متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 1 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 4 ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې دان ورځپاڼې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو معترضینو 2 امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګوند غړو ادعا کړې ده چې پولیسو معترضان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 3 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې له 0 زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولي دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یوه ځانګړې محکمه کې چې د امنیتي دلایلو لامل د پولیسو په یو ماموریت کې جوړه شوې و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسمن تورن کړ چې نوموړي د صدر اعظم په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پاوز پرون دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې د می 9 یعنی پرون توره ورځ بللې لیا ویلی دی چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځای اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان پاریدلی پلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابیلو شهرونو کې راوتلي، لارې سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولی دی. تر بیګانه وخته راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بد اغېز کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او که دلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وایي چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل
خپله زه هم ډېر وېرېدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایید شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هېوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هېواده ووځي. دوی ډېری هغه هېوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنا ده چې د وضعیت راد کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پوز خبرداری ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوزي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام ته به د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهرې د می پر نهمه وروسته له هغې پیل سوه چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یوه ځانګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلي تورونه رد او هغه یې سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغو مظاهرو وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیساتو ته پکې ډیر زیان اوښتی، له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
هم خلک ته د ازادي راډیو مجله ورېده. هم ورسته د برخي ورسته راپور پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو ورسته بهر ته کړه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړي چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نور لپاره د کار زمينه برابره کړې ده. په دې راپور کې مو له دو هم د ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم و گفتم که
مشافر کش ده تخر ولایت سیدون که ویشت کلن میرمنده چه ده طالبانو لبیزلی واکمنی دو یو ورز مخیل افغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساینس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د زری په نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کښ د خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازي کوم زری کلکشن ساختم بود کې ما خودم پښته لباس افغان
د زری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالي لټول او غوښتل مې چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځای پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په زینه محفلونو او ملمستیاو کې وکارول شي.
د نوموړې په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډلې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دو نیم ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکش بسته کردیم.
دو نیم میاشتې کېږي چې موږ له بشرا جان فرکش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډېر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه یې ډېره ټیټه ده او کاري چاپېریال ډېر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکش وکولی شو چې لاسو ښځو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است،
اقتصاد می ډېر کمزور دی، خاوند می بیکار دی. اوس په میاشت کې درې څلور زره او کله آن څلور نیم زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډېر ښه شوی، زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
له بلې خوا په جرمني کې یوې بلې میرمنې دوه اونۍ وړاندې د بایرن ایالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستورانت جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پنګا چونی سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مهم قابل پخ کړ. منتو، اشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړې او په هیګو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمن ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داخلي زمانی د رستورانت پیرودونکي د هغه د رستورانت له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کاری کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودند کوي. موږ هلته زو وطني ډوډۍ خوري او صحیح هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري، او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو د تاریخ پو پښتون زوی نظر ما خسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخولای.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوه نور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم وکړي نو.
دغه د نوم د کوه نور سلطان سکندر لودی پیښو
د زری کړکې د کتابونو جایزه وسپارل شوې.
انتخاب اسانه کار نه دی، انتخاب کتابون د داورانو زو هم په نظر کې نیول کېږي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په نهمه نه د شکال مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یو پیړۍ مخکې د ټولو افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشنی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبی شیده. د ژب پوهنې، ټولن پوهنې، ادب پوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نه کړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښت پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوئ وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی. همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالک کړی دی دا رد شي، هي ځینې برخې دغه سي رد شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دي چې په متونو کې کوم قواعد او کوم اصول چې اوس مهال ټاکل شوي دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیقو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره زی پر لیکل ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې ژغه درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمینو څخه استفاده کړی ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو لپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1919 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې هغه د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخه تر دې چې موږ تاریخ د حبیبی په لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړي کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه پیسلا انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ سره وستل دي او وده کړی ده. علامه حبیبی په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د تر مخه ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه پیلاول کده عبدالحق لکده عبدالحی ګرجیزی زین الاخبار د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا او استایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځډانه د چاپریال پرستا امکاناتو تکلری په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګاک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دوه څخه برخلاف وو دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کړ. د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یو ډول ته د تاریخ د پیل حد څرګند سو د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده. او د وست افغانان ترمنځ د علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. پوهاند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسی رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، لبلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ د پوسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالهادي مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستوي کې په پښتو ژباړلې دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتاب ما ژباړلې دي. دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راتلي.
دغه څلور چیري چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ چاپ کړی دی. د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې په فارسي کې هم دی. تاریخ افغانستان در اصل ګورګانیان هند په پښتو اکاډمۍ باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و ته دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د لاما بيبي و وړه مجله ودا مې ژباړلې ده. چاپ کړی ده هغه یې پرندوی ټولې په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه طبقات ناصری چې د علامه حبیبي تعلیقات او تحشیف پرسته او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه حبیبي یاداشتونه و. دا بیا دواړه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونې چلوي د هغو د خوا چاپ او خپاره سپو.
مجروح صاحب دا کوم اثر سې تاسو ژباړلې دي او تر اوسه پورې نه دي چاپ سوي؟ د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ پې کې؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې. نو کومې ادارې کړې ده؟ دغه دوه کتابونه چې مې درته یاد کړل د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان دا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغو طرفه هم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نشته خو داسې برېښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه حبیبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي. نوای معارک چې مرزا محمد شکارپوري لیکلی دي او علامه حبیبي تحشیو تعلیفات کړي دي. هنر یو د تیموریان زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی. علامه حبیبي تعلیفات تحشیو کړي دي. مادر زبان دری خط و نوشتهای کوهنه افغانستان څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي.
مجرور صاحب د استاد حبیبي خو ځین نور دری آثار هم شته. څرنګه تاسو نیت کړی دی چې نور هم وژباړي او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړي؟
نه ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې. ما د سپټیل د چې صدا لامه حبیبي ټول دری آثار پښتو ته راوژباړي.
د استاد حبیبي کوم آثار نن سبا تاسو کار پې کوي او وژباړي؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم چاپ ته برابر کوم هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی او چې پښباړه یا خیمه لا یو څکار را تپات دی هغه هنر او هدي تیموریان دی د هرات تیموري پیر هنر او غړم چې راغی او څه تعلقات مو لیکم او ژباړه لا خیر مرحله ته رسیدلې ده خو تعلقات بل څه وخت رسواش
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ دا پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی د افغانستان هند بریتانیا کده کوم په هیواد
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بریتانیا د ملکی لتاج څخه شپږشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی افغانستان هند ایران بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس ته دوی دی هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس ته لندن ور وسپاري د بریتانیا د پاچا دریم چارلس او ملکه کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژمه په لندن کې تر سره شول او د دوی دوړو په تاجونو کې نور خمیې شول شوی وو دریم چارلس چوس څلوراویا کلندې د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور دوی میلی ثابت لمړین ورسته د بریتانیا پاچا شو خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوه دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوی وو د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولې کوهنور الماس په تاج کې نه وې شول شوی راپورونه وایي چې بریتانیا د اندېښنه لري چې د دې الماس لپاره بورسي راکې دوه سبب بیا د ناندرې پیل شي چې دا الماس ته چا دی هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې شې دی یو شمېر کتون کې د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت کړي چې هندیانو په خپل خوښه دوی ته ورکړي دی د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستای دی نظر اخیسته
شیبر صد تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستل دي د دې اصلي ټاټو به هندستان ده دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوی ده ته د دې ذکر پدېرو په خوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارت کوم شوی ده مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده یو پاري کوم شوی ده او دا وروسته دغه د هندستان د بیلو بیرو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغه کې یو د راجاګان د مالوا راجاو او بل یو بل راجاو چې راجا بکر ماجد سنگ نومې راجا بکر ماجد نومې ده همدارس دغه الماس وروسته په هند کې د لومړي ځل لپاره د غلجی پښتنو واکمنانو لاس ته ورغلی ده په هندانو کې علاوالدین خلجی او جلال الدین خلجی دوی لاس ته ورغلی ده وروسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمنی درلودله لکه نادر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغلی ده خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي ځل لپاره چې دغه الماس ولید نو ډیر ورته ایران شو دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیټیو دغه چې د الماس دې له ورته ایران شوې ده ویني د کوهنور
په امدی برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پی شې دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څو ویل شي ویني
مخکې دا اغینا به شاید بل نوم درلود مده سه دغه نو کنه دغه نو دغه د الماس په نامه یادې د چا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهنور الماس ته سلطان سکندر لودی ورکړی دا
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بلابلو پاچانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه افغانانو سره او افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1800 ول 1900 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو
نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت د مغولي پاچا د ځان سره دغه ته وړل ایران ته وړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو، نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه، ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و، د دې احسان په مقابل کې دغه کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه، د هغې نه وروسته شاه زمان، او د هغه نه وروسته د شاه زمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی، چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته دغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده، هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته دغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب، تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وی چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر دته ورکړی دی او که نه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته
سوغات خو راغلی؟ خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې و، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړی؟
تاریخي متونو کې هم راغلی ده، بالکل راغلی ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و، په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی ده. دا خو کنه بېلو بېلو پاچاهانو د ایران پاچاهانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی، ده دوی دا دعوه دغه
بېل. البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و. نو لاهور خو هم
او بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنګلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخی پوچ او باطله ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکې وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کومو کسانو سره پات شوی دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی، کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه، او ایست انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځبې وړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1850 کال کې د ملکه وکتوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارزو کاو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو، د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډیره اوږده، یعنی ډیره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته په خپله خوښه ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم جیر چې د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی
وای
د دې اهمیت په څو برخو کې من کولای شو یو د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر سویل یو نه یو ته پات سویل بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دای د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه واز استن سخت استناد دی په متونو باندې او مخزونی واز متونه دی بلکې شایان کې د لیسې چون یخو متون نیمګړی دی بل متونو دونه ډیر نسته دی ټول فرهنګونه شفا کتبینه دی نو تاریخ شایان په فرهنګونه کې شفاهی دی او ډیر لوی تاریخ په هنیز اهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو مخز دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیرو زرو کلونو کې او که څه هم چې ځینې منابع د دې د زرو کلونو هم ډېر پخوانی ښیي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې سوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دې دا ده چې د نړۍ یو ډېره نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه دی پیدا سوی او دا هم د دې بحث کېږي چې دا دته یو خاص ځای ورکې په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالب ده چې نن په یوشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغه سې استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنگونو کې اخیستل سوی دی او جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیو کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دامه ښیي د دې د استعماري میراث او د دې درحالې چې دی باید بښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر درحالې چې دا یوه ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساد استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شې چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي اسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتوري چې کوم اسم کې په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هېل چا سره دی غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکم څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چاسر چې کوهینور د هغه سره تخته هند دا 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 یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تیر زر کولای کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنی کوهینور د قدرت یو سمبول په هیڅ د یو ډېر لوی قدرت سمبول په هیڅ جالب دا ذکر کړه نادر افشار راځي هغه ته پاتې کیږي احمد شاه ته پاتې کیږي سکانو ته پاتې کیږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بل خصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په هیڅ ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سره په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلو کالو جریان کې د څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه کدا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی افغان په هسته او خبرو کوه غټولو او انا نو سره زه غواړم شریک کوم دا چې دی افغان په هسته مخ فکر وکړ چې دغه الماس ته اوس دی ورېدانې په تاج کې خودل سوی دی وخت موږ په تاج کې خودل سوی او دا د افغانستان د دوره دوران د احمد شاه بابا د تاج او برخه و لاغین وروسته د هغه د زوی د هغه د مسی ولی په یوشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حالي او در حال چې د منګل ماس د مونږ د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګریزانو په تاج کې چې شې وصول چې انګریزان په وشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالم سره مګر په افغانان په وشتمه پیړۍ کې داسې دسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نسي تللی کوهینور د مونږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل سوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بادشاه په سر باندې ښودل سوی دی دغه تاج دغه الماس د احمد شاه بابا په تاج کې دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سشکل د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثر ته جایزې ورکړې د عبدالنافع همت چرنیز اثر د ډرامې لیکل او عملی لارې چارې د کریم حیدری ناول د جهالت پیړې او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د رواني زمانی غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوری سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې دا د دې اکیډمي له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی سری قلاب بدر گل نور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو
د زری کړ کې معیارونه د اول مشخص دي یو هنري اړخ دی دویم ابتکار او نوښت اړخ دی اثر به یو څه نوی ورلدي دریم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زری کړ کې جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
څلورم سيټ ورو ورو کې استاد منل تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکیډمي له خوا جایزې ورکوي یو نیم بهرني اثر ته هم جایزې ورکوي نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو څنګه پلې کولای شئ
دلته د ګډ فرهنګ جایزې د بهرني تور کو چې د ګډ فرهنګ په اړه کار کړی دی موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو د دې ژبې د نورو هیوادونو سره ګډې دي طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغو هیوادونو کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري نو د تېر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې وړم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستو هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې موږ
بارنیان هم شاملو کچرت برته دی افغانستان جایزو تراشو پوتیرو کلونو کې په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل نو سس په باور په هغه وخت کې دا سخت و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او کووس چې کم کتابونه چاپې شي غوړه کول پکې سخت کېږي غوړه
کول پر سخت دی کله چې څوک د جایزې لپاره دی چې جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو لخوا کولم تور کول کی تمن انتخاب اسره کار نه دی سره دې هم په انتخاب کې تمن د داورانو زو خم په نظر کې ول کی د اثر ارزښت په نظر کې ول کی د اثر کورنی د ارزښت په نظر کې ول کی کومه یو څه پخیات شو هغه په نظر کې ول کی نو انتخاب اسره کار نه دی زه مې شپ په دغه معافلو کې خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتنه دام د چا تر د غوړه څوک شته جایزه اخته وکنه پښتنه دا چې د پدې جایزه ارزي کنه نو هغه چې موږ وایې شو کوم اثر چې موږ ورکړې ده په جایزه ارزي موږ کې ده چې تر دې غوړه اثر زموږه پاتې شوی یا مونږ نه رسیدلی
ساشکل چې کوم جایزه ورکړل شوی دي ستاسو خپل نظر څو چې همدغه اثر تر ټولو غوړه اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې حیات کې در سره دي د هغه نظر ته هم کتل دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي
تر څو خبره د جزیرت وینل زما دا ورانه حیات خپل منځک سره کینی او په سره کې خپل نتیجه کې چیرې څوک انده خبر شو دا ته جایز ور کوي فکر کوم چې په ټولو کې د دوران د حیات سلام وسره سلام وکړ شوې دي
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکی چې د اثر وڅېړل شي
تقریبا تر اوسه نش پنځه مش وخت نیسی چې موږ اثر راټول کوو چې ورو جایزې ورکړو
دا څل چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمېر کتابونه انتخاب کړل
شمېر دقیق نه دی بارو خو هغه کتابونه چې موږ اثر غلو تقریبا هغه ټول د یوار د نظر ګرځي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو یې خپل په بازار کې ګوري او بیا یې راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو، خو د خلکو ته په فیسبوک کې رام کړی وو، دا وی نه ما سره څه څوک ته ډول معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب منل څخه په مننه دی. اکاډمي دو کال مخکې د شاعر امینه فنا شیری ټولګي د توبا تر سوري لاندې ته جایزه ورکړې وه. د اخلي فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوي چما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې چاوي چما مینا او د مینې نغمه پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه تا لارې خوږي پرې خو دې عشق زما د روح روح دې او ته زما د زړه زړه یې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست جار د سوزېدو له کیفه ته مې وې رڼا ته ناست خیر دی که یادګار مې آخر لپا ایره پری خوده مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره سترگ می داستا لپا را یارا رنی پری خوده لارم پر آست درد خوری زلفی او رید زڑگه لاړم پر آست درد خوری زلف او ریت زړګی ما د ښکلاګان خار او بل ډیوی پریښو دی ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي ستا فنا بستا له مینې هیڅکله پشان شي نورې د ژوند ټولې چارې ټول کیسې پریښو دی چاوي چما مینه او د مینې نغمې پریښو دی زهر بشي ژوند کمې دا لارې خوږې پریښو دی عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمې دغه د حیات بهانې پریښو دی مرمه کمی دغا ده حیات بهانه ریخو دی
لامینه فناچخه پا مننی
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
دا ستی رادیو د دې خبري مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او له هم د ودی په حال کې دی. منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانې په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دي. د کندهار شاریان په ځانګړي توګه د ولسوالۍ اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي. نور تفصیل زموږ د همکار پورا پورکی.
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی، خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي. د کندهار دوه اوسیدونکي حاجي خان او عبدالنافع وایي خلک د کلالۍ له توکو د ورځني کار تر څنګ له دې صنایعو څخه د سینګار لپاره هم کار اخلي.
دا د منګیانو استفاده یو تاریخي شی دی کنه د ډېره زمانې څخه د ډېره وخت څخه خلک دغه استعمال یې په دغه کې وچې شي ډېر ښه خواص لري او په فلټرې وهم دا دی چې اوبه یخې که یخې نه یې دا د سارا خلک ټول دغه منګیانجي یا دغه کنجانجي چې دا وړي چې ام اوبه یخې ام فلټرې ام اوبه ښه خوند پیدا کوي.
دا د وسپنې لور چې دا د نکلیان هغه چې شوروا په خوري هغه سره څرخي
سړی سم دا خپل خوا بل خود ابل ته وڅرخیږي دا چې د دې دا شش شایسته لوژ د پخوانی لوژ دی دا موږ د پلار د نکو د پیړی پیړی وخت دا لوژ دی
بلخوا د کلالی د لوښو پلورونکو وای خلک د کلالی لوښي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشوي د دغه لوښو پلورونکو مختار احمد وای خټین لوښي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشوي او پیریه
د وسمن لوښ ته چدي ډیر چدي دا شی ډیر سارا خلک خوشي خصوص خلک هم خوشي د سارا په نسبت کم خوشي نه او د دغه خاورین لوښي چې د وسمن لوښو معنا نقلي او د چني لوښ په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خورا کې د شیرینی زیات ده نه او بل شایسته لوښی دی نه او داس خلک به راځي مثال وس د عینو نس خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راځي هغه بیا ښه شی غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیر د شان شو کېږي سارا خلک یې ډیر خوشي
په کندهار شهر کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیر د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړی دي نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسمی لري ورته مناسب ځای ورکړي
مرسره دولت د چیر نظام هم کول کړی دی د اسلامي امارت هم کول کړی دی چې دا درات چې موږ ځکه مشترکه چې موږ د پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک راته راځي د شهر هم راته راځي او لاسرسې به موږ هم ورته کیږي د دې هم لاسرسې را موږ ته خو نو دا ځای هم لري دی ولا لري دی موږ ورې کلی نسته کورونه نسته درات چې موږ نظر کړه چې و موږ
په ورته وخت کې د کندهار ښاروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده
کندهار ښاروالۍ د دغه کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د پنځلسمې نایې سبه بیا هلته انتقالیږي چې انشاءالله د ښاروالۍ پروسس ترسره سوی دی هغه تی مراحل پوره ترسره سوی دي بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغوني زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې سوی اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلداني جوړوي
لهمدي راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم